Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم زما اجملند او زما د همکار می رحمت صافی سلامونه ومني په دې هلی یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي سهار ملک مرغه او په خیر اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کېږي. دا معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون په هلمند کې د دې ولایت له والي سره خبرې کړې. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په برید کې وشل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرنی پرون د مقدونیالو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون د هلمند لوالي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې وکړې. جنرال سکاټ میلر پرون لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله څېړلې. د هلمند والي محمد یاسین تېره شپه ازادي رډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند د ماهنګۍ د حمایت قاتل چې دلته د افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیم تربیې دنده پهخه د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې وي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاطع ملاتړ ماموریت د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. دا فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون ازادي رډیو ته وویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر پوسته شوي او په نتیجه کې 2 پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې. له بلې خوا په پشترود ولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون 4 ملکیان ټپیان کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد په تور په لزګونو دولتي کار وبخي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد د تورونو پر سر لزګونه دولتي کارکونکو نیول شوی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی تیر شپه ازادي رډیو ته ویل د لوی څارنوالي د کارکونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالي د ریاست لخوا نیول شوی دی.
د 1 سال اخیر ریاست کانسته 32 مورد
دغه ریاست په تیر یو کال کې توانېدلې د اداري فساد 22 موارد تشخیص کړي او د دغه قضیو په تړاو 50 کسان چې مظنونین وو پیژندل شوي او نیول شوي. د ښاغلي رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو وتلي غړي په سوریا، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نوو اقداماتو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو د جرګې غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دغه اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دغو اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا موګیرنی پرون په مقدونیا کې له اوسیدونکو وغوښتل چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرنی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کیلي له ځان سره لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وروستی غربي چارواکی ده چې د سپتمبر 10 د ټول پوښتنې په درشل کې له سکوپیتا سفر کوي. دغه ټول پوښتنه به د پخوانۍ یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لار پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پوښتنې په مرسته به لوینان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د څو لسیزو لانجه ختمه شي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرنیول د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانستې دي. د کاسوو حکومت د یو قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کاسوو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم بیرشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د ده په خبره دغه ځواکونه به د کاسوو ځمکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې هم خوندي کړي. د کاسوو صدر اعظم راموش هاردینای ویلي چې د کاسوو امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام به په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول له امریکا سره په مطابقت کېږي. کاسوو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی د کاسوو د غربي شریکانو ملاتړ جلب کړي. دوستانو خبرونو ملازاده راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو برسر د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د لیدو په حال کې بولي او وایي که انتخابات ترسره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربیره افغان چارواکي وایي په هندوستان کې د افغاني تولیداتو نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅیږي. په دې موضوع باندې د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجي رحمالدین آغا سره چې دا مهال په هندوستان کې دی مرکه لرو. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې دی په هندوستان کې دی وایي چې بهرني فکټورونه فعال دي په افغانستان کې او دا د ترهګرۍ د پراخېدو سبب شوي دي. دی وایي د تروریسانو په ملاتړو هیوادونو باید فشار زیات شي. په دې موضوع هم رپورټ دراورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ. هغه دوو کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو باندې تورن دي ویلي چې دوی په مارچ میاشت کې د سیاحت په لپاره د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. همدارنګه د شون له رنګونو هم یو پروګرام راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سیاسي ګوندونه باید پر روانو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون وایان دا څرګندونې وروسته لاغې وکړي چې د بلخ پخواني والي د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پرون خبرداری ورکړ که د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین نشي دوی به د دغه ټاکنو مخه ونیسي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې شفافو او عادلانه انتخاباتو ته ژمن دی، خو دغه کمیسیون وایي په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو، حکومت او څارونکو همکارۍ ته اړتیا لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات رڼې او عادلانه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې پروسې د مدیرانو په توګه نهایي هڅه کوي چې په هر قیمت دغه پروسه شفافه او له درغلیو پاکه وي، خو دا پروسه به هغه وخت له درغلیو پاکه وي چې افغانان، کاندیدان، سیاسي ګوندونه، څارونکي بنسټونه، رسنۍ او حکومت همکاري وکړي، له کمیسیون سره مرسته وکړي چې له درغلیو پاک، بهتره او ټولو ته د منلو وړ انتخابات وسي. ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات ښایي له درغلیو او سرغړونو ډک وي. دغه ګوندونه ټینګار کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به وایي وخت کم دی او په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده امکان نه لري. یو شمیر سیاسي ګوندونه اندېښنه ښیي او وایي د ګڼو جالي تذکرو موجودیت چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سټیکرونه هم ورباندې نښلول سوي د انتخاباتو شفافیت زیانمنوي. په همدې حال کې د بلخ پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرائیه رئیس عطا محمد نور پرون پنج شنبه خبرداری ورکړ په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د نه تضمینېدو په صورت کې به دوی د دغو ټاکنو مخه ونیسي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي سیاسي ګوندونه دي د پروسې د جدي څار له لارې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي.
نظارت قوی از پروسه صورت گیره با کاندیدا و
د ټاکنو پروسه دی په قوی ډول وڅارل سي. هغه کسان چې درغلي کوي که کاندید وي که کوم کارکونکي یا د کمیسیون مامور د سیاسي ګوند استازي یا څارونکي باید د درغلي او په ټاکنو کې د لاسوهنې اجازه ورنکړل سي. که په فساد او خیانت کې له دغو کسانو سره همکاري ونه سي طبعا دا پروسه به شفاف وي. په پام کې ده د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د تلیا میزان پر 23مه وسی چې شاوخوا 40 ورځې ورته پاتې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه یا کمپاینونه به دوی اونۍ وروسته یعنی د تلیا میزان پر 16مه پیل سي چې د تلیا میزان تر 16مه به روان وي.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ د سیاسي احزابو دریز د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشاد رئیس او د کمیشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل که راتلونکي انتخابات ترسره هم شي ګڼې ستونزې به ورسره ملې وي. دیوای موږ ډیر اندیښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکی ستونزو ته پام ونه شي نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډیرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی یوبزاده وایي په لوی ولایتونو کې د نامنۍ وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندیښمن کړي نو ځکه امنیتی بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزی کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د څار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات د میزان پاتې وشتمه چې شپږ دېرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت د محل ویش له مخې د رای ورکوونکو د فهرست نه خپرول په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندیښنې را پیدا کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه پروسه کې یو شمېر ستونزې مني خو ډاډ ورکوي چې انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. د دغه کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دو پروسې ډېرې مهمې وي. یو پروسې د امنیتي وه چې هغه امنیتي کاران سره موږ په تماس کې یو همیشه او دویمه خبره هغه د چاپ د اوراقو حساس او غیر حساس وه چې هغه خوشبختانه یو غټ مقدار مواد کابل ته رسېدلي دي. دا نور به هم تر دوم د میزانه پورې کابل ته رسېږي بسته بندي کېږي او د دې انتقال به یې ولایتو ته او مراکزو ته په خپل وخت او زمان دی برسي. نو فکر نه کوم چې داسې ډېر جدي ستونزې اوسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د حزب اسلامي په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونو ګواښ کړی چې په خپل ټول توان هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. دغه سیاسي احزاب له حکومت غواړي چې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک سیستم په وسیله ترسره شي. خو ښاغلی ایوبزاده وایي کمیسیون باید د بایومیټریک په سیستم د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه سیاسي احزابو ته قناعت ورکړي تر څو یا د ستونزو حل او د انتخاباتو ترسره کېدو ته لاره هواره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د هیل ورسپانې د بلک واټر یا اکادمۍ خصوصي شرکت د مشر اریک پرنس لخوا د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحې مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په لیکنه پرنس د چهارشمې په ورځ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پر ځای د قراردادي جنګیالیو د ګمارلو په اړه د ده طرحه به د جنګي لګښتونو له کمښت او د وړتیاو له ډیرولو سره مرسته وکړي. ورسپانې په دوام کې لیکلي چې په سیمه کې د امریکا له نږدې شل کلن حضور سره سره هم ترهګر خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د هیل لیکي 12% افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي او 23% نور هم په لانجمنو سیمو کې اوسیږي. د اتلانتیک شورا د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله خپره کړې ده. دا مقاله په کاناډا او فرانسې کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر سمد لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي داسې وخت چې طالبان د افغانستان د خاورې د نیولو په حال کې دي، دغه هیواد د حکومت ماته مخ په زیاتېدو ده او د جګړې په اړه د افغانستان د سیمه ییزو شریکانو نظر هم په بدلېدو ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس بیا د وضعیت په اړه بدبین نه ښکاري. د اتلانتیک په دې مقاله کې راغلی چې ماتیس د سپتمبر په 8 له کابله په خپله لیدنه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازیو ترمنځ د خبرو اترو د یو آزاد چوکاټ او لارې د موجودیت په اړه هیله مندي ښودلې. په دوام کې راغلی چې د ماتیس په باور د اړیکې ممکن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لامل شي چې په مټ به یې د کابو دوه لسیزو جګړه پای ته ورسول شي. د مقالې د لیکوال په باور په دې وخت کې دوه مسئلې نه دي روښانه. لومړی، په یو وخت چې امریکا متحده ایالتونه د سولې په یوې معاملې ټینګار کوي، سیمه ییز هیوادونه یعنی پاکستان، روسیا، ایران، چین او هند څه ډول بدلون منونکي ګټې اداره کولای شي. د لیکوال په خبره په دویمه برخه کې که خبری ناکام شي له یو نامعلوم حالت سره د چلند طرحه موجوده ده که څنګه.
افغان چارواکي وایي په هندوستان کې د افغاني تولیداتو روان نندارتون د دې سبب شوی چې ګڼ هندي او نور بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅیږي. په هندوستان کې دا نندارتون چې تیره چهارشنبه پیل شوی تر را روانې شنبې دوام کوي. په نندارتون کې د کابینې ګڼ وزیران او نور افغان چارواکي هم برخه لري. سالی محمد سالی د افغانستان د متشبثینو د ملي بورډ رئیس حاجي رحمدین آغا چې دا مهال په هندوستان کې د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هندي او نور نندارچیانو ته د افغاني تولیداتو دغه نندارتون څومره په زړه پورې دی.
د هند د دوست هیواد د خوا څخه په بمبئی ښار کې دا جوړ شوی دی. د هند څخه هم د هغه تناسب تجاران چې تاسې او دولتي چارواکي د هغه ځای د محدن وزیر او نور وزیران او بانکونو پانګوالو اشتراک درلود چې په ډېر دلچسپي او ښه منظم ډول دا نمایشګاه د دوی ورځې البته دوام لري. د افغانستان ډیر غټ پانګوالي پکې پانګونه دلته وسو. د هند خوا تجارانو ډیر غټ پانګونه په افغانستان کې وکړه چې په هغه کې د غزلفر بانک سره په شراکت البته د سولر سیستم ایجادول وو. همدارنګه د برېښنایي تنګو زغال د تولید په اکله ډیر یو غټ پروتوکول امضا سو. د دولس او عمده شرکتونو تر مابین ډیر غټ پروتوکولونه البته امضا سو چې په دې کې دوه پروتوکول $2.5 میلیون په ارزش چې دا کښته ترینه پروتوکول دا امضا سو د هند او افغاني تجارانو تر مابین.
دوستانو، صالح محمد صالح د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس حاجی رحمدین آغا نه پوښتلی و چې په هند کې نندارچیانو د افغاني تولیداتو د غروان نندارتون څومره خوښ کړی. په دې اړه مو مرکه واورېده. اوس هم راځو یو بل رپورټ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترورستانو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلی عبدالله پرون په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره دا څرګندونې کړې دي. یوسف خان زدرانې په اړه رپورټ لري.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی، له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. ده ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي. دوی د حل دوه مهمې لارې دادي، د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله که څم د کومې هیواد نوم و نه خیست، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسله والو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرایه رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی، هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې 70 کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول، چې دې پیښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه خپل تهاجمي عملیاتو ته تیزواله ورکوي، همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیرواله راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر په خپل لومړني رسمي سفر د راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته ورشي. په داسې حال کې چې اسلام آباد وایي په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمود قریشي سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي. فریبا ظاهر یې په اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي د شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړي. دا په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشي به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي. دا به یو مقدماتي لیدنه نه وي، بلکې د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر لمړنۍ رسمي بهرنۍ سفر بوي. افغانستان ته د شغلي قریشي د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوي ده. ټول مسایل په ځنګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول شي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی، د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه دې مونږ کوو.
شغلی شمس زیاته کړه چې شاه محمود قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوه ګونی لوبي او په خپل خاوره کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښ لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی. هغه دوه کسانو چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو تورن دي ویلي دوی په مارچ میاشت کې د ګرځندویانو په توګه د برتانیا سالیسبوري ښار ته ورغلي وو. د برتانیا د صدراعظم ویان پر دغه څرګندونو سخت انتقاد کړی. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
هغه دوه کسان چې د برېټانیا لخوا په خپرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکارېدي د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. بریتانیا د دوغو مشکوکو کسانو عکسونه نه ورځې مخکې یعنی د سپتمبر پر 15 خبره کړی و. یو مشکوک سړی الکساندر پیتروف نومیږي. هغه له آر ټی ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خپرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 123 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوي وي، خو دوی نه پوهېدل چې سکریپال چیرې اوسېږي. د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلي دي چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه، خو د بریتانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، بریتانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ بریتانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته بریتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د بریتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووی چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د عطرو په جالي بوتل کې بریتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله.
اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیر یو کال کې د اداري فساد په تور لږ تر لږه 2 کسان تشخیص شوي او قضیه تر څیړنو لاندې دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو وتلې غړي په سوریه او اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کابله د مسکو د مجازاتو لپاره د نو اقداماتو غوښتنه کړې او د کاسو حکومت د قانون یوه مسوده تصویب کړ چې له مخې به یې د دغه هېواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي.